دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر سمخ کې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
دا خبرونو لستونکې سید سلیمان شاه ویل کیږي چې د افغانستان د حکومت د اثرات نه د طالبانو د څلور سو قیدیانو د خوشی کولو پروسه لزینو نو خوندونو سره مخامخ شوی تیر هفته د حکومت لخوا را بدل شوی مشورتي جرګې جمهور رئیس اشرف غنی ته د خوشی کولو سپارښتنه کړې وه او ښاغلی اشرف غنی هم په دې ارتباط د یو اجرایه فرمان د لاسلیک کولو اعلان کړو ویل کیږي چې د فرانسې حکومت له افغانستان نه غوښتي دي هغه کسان دې نه خوشي کوي چې د فرانسوي چارواکو په وینا ټررستان دي او د فرانسوي اتباو او عسکرو په جوړولو کې لاس لري د افغانستان حکومتي چارواکو په دې اړه په سمدستي توګه خپل عکس العمل نه دی ښودلی په عین وخت کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان په شخړه کې ښکېلو خواو ته خواست کړی چې د سولې پروسه چټک کړي او هر څومره زر چې ممکن وي د بین الافغاني تفاهم مذاکرات دې پیل کړي خلیلزاد نن د یک شنبه په ورځ د ټوټر په پاڼه لیکلي دي زه پر ټولو هغو خواو چې سوله غواړي غږ کوم چې د سولې پروسه چټک کړي او بین الافغاني مذاکرات پیل کړي کاغلی خلیلزاد دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې د طالبانو او د اشرف غنی د حکومت مامورانو د قیدیانو په خوشی کولو کې د ځنډ درامنځته کېدو پړه یو د بل په غاړه چولې په کابل کې د فرانسې سفارت هم منل ده چې د فرانسې حکومت د نهو هغو طالب قیدیانو د نه خوشی کولو غوښتنه کړې ده چې د فرانسوي عسکرو او د خیریه موسسو د کارکوونکو په وژلو کې لاس لري د افغانستان د جمهوری ریاست مطبوعاتي وایان صدیق صدیقی ویلي دي چې په دوحه کې د طالبانو او حکومت د اساس ترمنځ د سولې د مذاکراتو نیټه مشخصه نه ده په کابل کې زموږ خبريال وای څارونکي فکر کوي شاید چې بین الافغاني مذاکراتو په پیل کېدو کې نور ځنډونه هم واقع شي د افغانستان د چارو د یو کارپو خلیل صافی په باور د طالبانو د تلو سو قیدیانو په خوشی کولو کې ځنډ د حکومتي ځواکونو د 250 کمانډوګانو د آزادولو او د فرانسې او استرالیا لخوا د نهو طالب قیدیانو د نه خوشی کولو وختونه د دې باعث شي چې مذاکرات وزنډول شي د افغانستان د دفاع وزارت چې پرون د شنبه په ورځ د ډیورند کرښې په غاړه د ننګرهار او پکتیا په ولایتونو کې پوځي تمرینات پیل کړي وو نن د یک شنبه په ورځ د سپین بولدک پولیسوالۍ کې هم د ډیورند کرښې سره څیرمه نظامی تمرینات اجرا کړل د پاکستان د پوځ لخوا په یو طرفه ډول د ډیورند کرښې په غاړه د خاردار یا غزن مزي د لګولو په تعقیب د لومړی ځل چې د افغانستان د ملي پوځ وسلوال ځواکونه د دغه اوږدې کرښې په غاړه نظامی تمرینات اجرا کوي د ملي امنیت د شورا وین جاوید فیصل امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د سپین بولدک نظامی تمرینات د هغو افغان پوځیانو په نوم سما شوي دي چې د روانې میاشتې په پیل کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو سره د چمن او سپین بولدک په سیمه کې د نښتو په وخت وژل شوي وو جاوید فیصل ویل دغه پوځي عسکرو د لوی اختر په ورځ د خپل وطن او خاورې د دفاع په خاطر خپل سرونه قرباني کړل لانګ وار جرنل په نوم یو تحقیقاتي جرنل هغو افغانانو شپږ ویډیوګانې خپرې کړې دي چې د ایران د سپاهي پاسداران د القدس د قوې د فاطمین په لیوا کې په سوریا کې د نظامی روزنې اعلان دي د افغانانو دا ډله چې زیاتره هغه کسانو چې په ایران کې اوسېدل لیدل کیږي چې پوځي یونیفورمونه په غاړه دي او د ډول ډول سپکو وسلو د استعمالولو او نښو د ویشتلو تمرینات کوي په ویډیو کې د یو افغان شیعه وسلوال دا شعر هم اوریدل کیږي چې وایي که د شیعهګانو پوځ راویښ شو نو د داعش د هر غړي سربا په دار باندې زړول شوی د فاطمین لیوا په مستقیمه توګه د سپاهي پاسداران د القدس د قوې د څارنې لاندې وظیفه اجرا کوي تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ امریکایي ساينس پوهانو ویلي دي چې د کورونا د کورنونس اوبای ویروس زرات د یو ناروغ لخلینه ټوخي په وخت د 4.8 مترو په مسافه حمله سفر کولی شي د امریکا د ایل د پوهنتون د ساينس پوهانو د تازه څېړنې لمخي دا حقیقت د کورونا د کورنونس اوبای ناروغانو د خلې د لاړې د زراتو لمعینات نورستا او تاڅرګن شوه دی. په واشنگتن کې د امریکا خبريال سټیو هارس رپورت ورکړي چې د هیل د پوهنتون ساينس پوهانو د کورونا د کوننس وایروس په زراعت باندې دا معاینات د فلوریډا د پوهنتون په روغتون کې سرته رسولې. د روغتیا د نړیوال سازمان د تازه ارزیابۍ له مخې په نړیواله کچه په دې موزي او وژونکي ناروغۍ باندې تر دې دمه د افغانستان په شمول د نړۍ په 138 هیوادونو او خودمختارو علاقو کې 111,112 ناروغان مړه شوي دي او د ناروغانو مجموعي شمېر 1,643,178 لوړ شوی دی. د سپینې ماڼۍ د ارقامو له مخې په روانه میاشت کې لږ تر لږه 1,03,000 امریکایانو خپل ځانونه د کورونا د کوننس اوبای ویروس د مثبتو علامو د معلومولو په خاطر ټیسټ کړي دي. د امریکا د جان هاپکنز د پوهنتون د تازه معلوماتو له مخې له امریکا نه وروسته تر ټولو زیات ناروغان د کورونا په موزي ویروس باندې په برازیل او هند کې اخته شوي دي. په برازیل کې مجموعي شمېر 3.3 میلیون ته رسیدلی دی. د یکشنبه په ورځ په هند کې په 3 ساعتونو کې کورونا د کونونو صوبای ناروغۍ 3,109 تازه پیښې ثبت شوې دي. په هند کې د مړو شمېر تر دې دمه تقریبا 50,000 ته رسیدلی دی او په اسپانیا کې هم د کورونا د کونونو صوبای ویروس پیښې زیاتې شوې دي چې زیاتره یې د ټولنې د منځنۍ طبقې خلک نیولي دي. دا واشنگتن دی. د امریکا د اورېګان د ایالت په غټ کار پورتلند کې د پولیسو د تیری او ظلم په خلاف د احتجاجي مظاهرو لړۍ له سره پیل شوې. په زرهاو مظاهره چانو د شنبه په شپه د دغه ښار په مرکزی برخو کې ماشو کړ. مظاهره چان د اعتراض په توګه د نیم شپې پورې د ښار په مرکزی ناحیه کې ولاړو، خو د خلاصو سختریزو ډلو کوشنۍ ډلې هم د دغو مظاهره چانو په خلاف مظاهره وکړه او د مرچو سپری پرې وشیندله. زیاتره په اتوماتیکي وسلو باندې سنبالو. د امریکا د سنسنټی د ښار پولیسو ویل دي چې بیګا شپه د ټوپکو په ډزو کې 4 کسان وژل شوي دي او 13 کسان نور ټپیان شوي دي. د یو سی ټوډي ورځپاڼې څو شېبې مخکې د پولیسو له قوله رپورټ ورکړ چې لومړی د شپې په 2:00 بجې د دغه ښار د والنټ په ناحیه کې ډزې ونښتې. 3 کسان پکې وژل شو. لږ وروسته د شپې شاوخوا 1 بجې د دویم ځل لپاره ډزې وشوې چې 4 کسان پکې زخمیان شو. پولیس ویل چې د دریم ځل لپاره ډزې د دغه ښار د میک میکن په خیابان کې ونښتې. 10 کسه په ډزو کې ټپیان شو او د 4 ځل لپاره د یکشنبه په سهار وختي د لیبرټي او لن په سړکونو کې وسلوالو ډزې وکړې. د پولیسو په وینا ممکن چې د مړو شمېر زیات شي. پولیسو د دغه ډزو د علت په اړه څه نه دي ویلي او نه څوک نیولي دي. لبلې خوا د سینین تلویزیونی شبکې نن سهار رپورت ورکړ چې د امریکا د مشیګن په ښار کې هم د ویغونډې په دوران کې چې د پراود بوایز یا سرلوړو هلکانو په نوم د تندروانو د یوې افراطي ډلې لخوا جوړه شوې وه نښتې شوې دي. دا عدالت چې د امریکا ملي جنډې په لاسونو کې نیولې وې د ښار د کلمادوس په ناحیه کې د مارش لپاره راوتلي وو او د مخالفو مظاهره چیانو د یوې ډلې سره ونښتل. حمله کوونکو یو بل په سکانو او لغتو باندې ول او د مرچو سپری استعمال کړه. د وډ محلي تلویزیونی شبکې رپورت ورکړی دی چې دغه افراطي ډلې غړي په اتوماتیکي وسلو باندې سنبالو. دا ډله د لومړي ځل لپاره په 1994 لمریز کال کې په نیویارک کې جوړه شوه. د دغه ډلې غړي ځانونه د لویدیځو شاوینستانو په نوم یادوي. د معاصرې نړۍ د جوړولو له امله معافي غواړي. زیاتره غړي سپین پوست ځوانان او ښځې تشکیلوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې نن سهار رپورت ورکړ چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کشر ورور رابرټ اس ټرمپ بیګا شپه په نیویارک کې د 1 کلونو په عمر مړ شو. نوموړی په روغتون کې بستر شوی و، خو د سپینې ماڼۍ په مطبوعاتي بیانیه کې د هغه د مړینې د سبب په اړه څه نه دي ویل شوي. له بلې خوا جمهور رئیس ټرمپ ویلي دي ایډوارډ سنوډن په نوم د امریکا د ملي امنیت د استخباراتو د ادارې یا NSA د هغه پخوانی مامور د معافۍ په اړه به جدي غور وکړي چې 6 کاله پخوا د امریکا د حکومت سری رازونه افشا کړل او بیا د هانګ کانګ له لارې په الوتکه کې مسکو ته وتښتېده. جمهور رئیس پوتین ورته پناه ورکړله او تر اوسه پورې په مسکو کې اوسیږي. او د CBS تلویزیونی شبکې د رپورت لمخې د هاستر فورد په نوم یوې تور پوستې مېرمنې د شنبه په شپه د خپل عمر 114 کلیزه ولمنځله. نوموړي دا وخت په متحده ایالاتو کې تر ټولو زیات عمر لري. هغه د شمالي کارولاینا د ایالت د شارلوت په ښار کې ژوند کوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نو اوریدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن یو مسله دا ده چې د افغانستان دفاعي قواوو د ډیورن فرضي کرخې ته نږدې په قندهار کې نن په دریم ځل د خپل قوت د ښکاره کولو لپاره پوځي تمرینات کړي دي. د افغانستان لوی دریسیز ویلي دي چې د نظامي تطبیقاتو په دې راز د افغانستان خارجي دښمنان ډیر ښه پوهیږي او وایي چې زه پرې تبصره کوم. زموږ همکار عزیز الله پوپل د ډیورن فرضي کرخې ته نږدې د افغانستان د نظامیانو د نننیو تطبیقاتو د کتو د پاره ورغلې او دا راپور چې برابر کړی دی.
د 2015 ماتل قول اردو منصوبین د نظامی او محربی تکتیکی تطبیقاتو د پاره چمتو دی.
په کندهار کې د ډیورن فرضي کرښې ته نږدې د افغان نظامیانو د پوځي قدرت د ننداري بیساری اقدام. د افغانستان لوی درستیز سر جنرال محمد یاسین ضیا وایي چې پسپن ولده کې د افغان وسلوال پوز د نن د نظامی تطبیقات د لوی اختر پښپه د پاکستانی اردو لخوا پر ډیورن کرشه د وجلسو ولسی افغانانو په درناوي تر سره کړل. شاغلی ضیا زیاتوي چې د نظامی قدرت د ننداره پاکستان د نظام کورنیو وسلوالو مخالفینو او افغان ملت ته بیلابیل پیغامونه لري.
بس دومی بود که چند قبل یک تعداد از هموطنان ما و شما در اینجا در اثر انداخته های کورکورانی اردوی پاکستان به شهادت رسیدن. آمدیم و تسلیت گفتیم، همدردی کردیم که تم وطن های خود که ما هستیم، برادرایتان و سربازایتان و در خدمتتان. بحث دیگه ما ای است که برای دشمن های افغانستان، دشمن های داخلی که به نمایندگی از بیرونی ها می جنگنی، پیام برسانیم که ملت با ماست.
پر ډیورند پر ذکر شد د چمن او سپین بولداک پر سرحدي بندر د افغان او پاکستانی نظامیانو ترمنځ لسوي جګړې څخه پوره دوی اونۍ ورسته نن د افغان دیپای کوو د پوځي ورتیاو د ښکارا کولو د مانور تر سره سو.
د پوځي طاقت د ننداري په دې نظامی تطبیقاتو کې چې د ډیورند فرضي کرښه نږدې د کندهار په سپین بولداک ولسوالۍ کې تر سره سول، د افغانستان د دفاع وزارت خاصو قطعاتو، هوایي قوتونو، توپچي قوتونو او سرحدي قواو ګډون کړی وو. د دې څلور ساعته نظامی تطبیقاتو په ترڅ کې د افغانستان د مسلح قواو لوی درسیز ویل چې تر کونړ او پکتیا وروسته د کندهار سپین بولداک سرحدي ولسوالۍ درېمه نقطه ده چې د افغانستان نظامی قوتونو پکښې نظامی تطبیقات ترسره کړل.
ما از سرزمین دفاع میکنیم، نه د کونړ کسره موندن ولاستیم و نه د بولداک و نه که در نقاط دیگه. روز گذشته در گوشته بودیم، دیروز در لوی پکتیا بودیم، امروز در لوی قندار هستیم.
په سپین بولداک د پوځي تمرینونو نننۍ نندارې ته ځایي قبایلي اوسیدونکي هم وربلل شوي وه. د ډیورند فرضي کرښې ته نږدې ځایي اوسیدونکي د افغان وسلوال پوځ نننۍ پوځي ننداره پر ځان د ډاډمنتیا لپاره هیله بښونکې ګڼي.
دا د افغانستان زمریان دي، دا سرحدي قوتونه او دا ستر جنرال عبدالرزاق خان شهید روزلي دي. دا یو دی کله ستر جنرال عبدالرزاق دا پر قدمو به مقدم وي.
سرحدي سرتيري وایي چې په کندهار کې نننۍ نظامی مانور د سرحدي قواو پر مورال هم خورا لوی اغیز کړي.
ډیر ښه خوند وکړي او ډیر ښه تاثیر لري. دلته نه خبر افغانان ناشتي، دلته نه پو خلک ناشتي. هغه وایي چې افغانستان شي نه لري. یا شکر دی افغانستان هر څه لري، د دشمن جواب لري او یو جوړښت خالي ضرورت سته.
بلې خواته د کندهار والی حیات الله حیات وایي چې د سولې مذاکرات به سیاسي مشران مختوړي، خو افغان نظامیان به د خپل مځکني بشپړتیا او امنیت لپاره خپلې هڅې تر پخوا لا زیاتې کړي.
د موږ د بولداک ولسونو، د قندهار ولسونو او د افغانستان ولسونو ته دا پیغام ده چې د افغانستان ملي پاوز د دو په څنګ کې ده، د دو بچیان دي، د سولې خبرې اترې به روانې وي. ولې د دو امنیتي او دفاعي ځواکونه د خاورې نه په هر حالت کې د ولش ولش نه دفاع کوي.
افغان نظامی مقامات وایي چې په تیرو شلو کالو کې د افغان پوځ له تاسیس څخه بیا تر اوسه پورې دا د ډیورند فرضي کرښې ته نږدې د پوځي مانور د ترسره کېدو لومړنی اقدام دی. د یادونی وړ ده چې له مشرقي څخه بیا تر جنوبي سیمو پورې د ډیورند فرضي کرښې په اردو کې د پاکستاني ملیشو له لوري د دروازو پر جوړېدو او د اغزن تار پر غځولو د ولسی افغانانو نیوکې تر بل هر وخت ډېرې سوي او افغان حکومت ته د ملامتۍ ګوتې نیسي. خو د ډیورند فرضي کرښې ته نږدې په ننګرهار، پکتیا او کندهار کې د نظامی مانور د اصلي راز په اړه د افغانستان د لوی درستیز جنرال ضیا په وینا په پیغام یې د افغانستان بهرني دښمنان ښه پوهیږي او دی په دې باب تبصره نه کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. فرانسې د افغانستان د حکومت نه غوښتي دي چې هغه درې طالب زندانیان دې نه خوشی کوي چې په افغانستان کې فرانسویان په تیره بیا فرانسوي عسکر وژلي دي. یوې حکومتي منبع امریکا غږ ته ویلي دي چې نه یوازې فرانسې بلکې څو نور هیوادونو هم همدغسې غوښتنې کړي دي. خبریال رحیم ګل سروان رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زرمی خلیلزاد د حکومت د سولې د مذاکراتي پلاوي په غړي فوزیه کوفي برید نه یوازې غندلی بلکې په ټولو غاړو یې غږ کړی دی چې د سولې بهیر د چټکړي او ژر د بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. زلمی خلیلزاد په څو ټویټونو کې په فوزیه کوفي برید د سولې د هڅو دوران کارو کار بللی دی. په همدې حال کې د ولسمشر لومړي مرستیال رام الله صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په فوزیه کوفي د برید د طالبانو کار دی او دا یې هم ورسره لیکلي چې که د طالبانو وسور سیږي نو د مذاکرې ټول ټیم به همدانن د ځانمرګي برید د لارې لمینځ یوسي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د 400 پاتې طالب زندانیانو د اتیا خوشی شوي او پرته نور طالب زندانیان نه دي خوشی شوي. په همدې حال کې له طالبانو سره د دولت د مذاکراتي پلاوي مخامخ مذاکرات هم تر نامعلومې مودې ځنډیدلې دي.
هیڅ بهانه د بین الافغاني مذاکراتو ځنډیدلو ته نه پاتې. تمه مودا ده چې طالبان هم په یو تاریخ او نیټه باندې توافق وکړي تر څو بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا مذاکرات ته چمتو دی او موږ تمه لرو چې طالبان هم چمتو شي تر څو بین الافغاني مذاکرات شروع شي.
فرانسې بیا د دریو هغو طالب بندیانو له خوشی کولو سره مخالفت کولې دی چې فرانسې د خپل سرتیرو او بشري مرستو فرانسوي کارکونکو باندې په حمله متهم او زندانی بولی. سیاسي کارپوه عبد سبحان مزبا وایي چې افغان حکومت باید مخکې په سیاسي لحاظ له نړیوالو لکه له فرانسې باید د زندانیانو د خوشی کولو یا نه خوشی کولو تایید یا نظر پوښتلی وایي.
د افغانستان حکومت ته دا لازم اوله چې مخکې له دې چې د فرانسې هیواد او یادې ته ورته هیوادونه خپل غږونه اوچت کړي، په دې حقله یې په سیاسي لحاظ باندې دا ستونزې مخکې له مخکې همواره کړې ولی ځکه چې دا په خپله د سولې لپاره خنډ ده، خو په دې کې د حکومت ضعف او څنګ کې د امریکې د متحده ایالاتو ضعیفه اراده د سولې په ارتباط باندې اندېښنې نورې هم زیاتوي.
دا ډول د یونما استازو په دوحه کې د طالبانو له سیاسي کمیسون سره کتلي. یونما ویلي چې بین الافغاني مذاکرات به دا اونۍ پیل شي. یونما د فضا د برابرولو لپاره پور کم ټینګار کړی او ویلي چې د سولې په بهیر کې به تخصصي اسانتیاوي برابرې کړي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نان.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیونه اوري. د افغانستان حکومت او د پیسو نړیوال وچی صندوق د 340 میلیون ډالر په ارزښت د اعتباري اسانتیاو په پروګرام موافقه کړې ده. دا پروګرام به په درې نیمو کلونو کې تطبیق شي. د راپور تفصیل د لیمنه زینب اوري.
افغان حکومت او د پیسو نړیوال صندوق د 340 میلیون ډالر په ارزښت د اعتباري اسانتیاو په پروګرام چې په درې نیمو کلونو کې به تطبیق شي هوکړه وکړه. د مالی وزارت مطبوعاتو امر فرید نوښت ویل چې دغه پروګرام موخه د کورونا وایرس له امله د اقتصادي اغیزو کمول، په مالی سکتور او لوی اقتصاد کې اصلاحات راوستل، د ملي عوایدو راټولېدل، ګمرکي اصلاحات، د ملي بودیجې په لګښت کې روړتیا او د خصوصي سکتور پیاوړتیا ده. همدارنګه له فساد سره مبارزه، د اسعارو بیې ثابت ساتل او کارموندنه هغه نور موارد دي چې د یاد پروګرام له مخې به ترسره شي. دا وایي دغه پروګرام به د کورونا وایرس له امله اقتصادي تاثیرات کم کړي، په ستره کچه اقتصاد کې به اصلاحات تقویت کړي او له ښې حکومتوالۍ څخه به ملاتړ وکړي. د دغه پروګرام په اساس به افغان حکومت د یو لړ جوړښتونو له تطبیقولو وروسته د پیسو نړیوال صندوق څخه 340 میلیونه ډالر د درې نیمو کالونو په موده کې ترلاسه کړي. په افغانستان کې د روړتیا د څار بنسټ وایي چې حکومت باید د همراستو په اخیستلو سره له فساد سره مبارزه وکړي. د دغه بنسټ مشر سید اکرام افسلی وویل
کومک ها و قرضه های نهادهای بین المللی مالی مشروط به اصلاح
دا وایي د نړیوالو مالی بنسټونو مرستې له فساد سره مبارزه لپاره مشروط دي. افغان حکومت چې دغه مرستو ته ډیر اړتیا لري کولای شي له فساد سره د مبارزې او په مالی بنسټونو کې اصلاحاتو لپاره راغنده ګامونه واخلي. اقتصادي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته اقتصاد ډیر اغیزمن شوی او دغه هیواد تر بل هر وخت ډیر نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. نړیوال بانک هم له دې وړاندې اعلان کړی و چې د کووېټ 19 ناروغۍ د اغیزو کمیدو او غذایي خوندیتوب په هدف له افغانستان سره 380 میلیون امریکایي ډالر وړیا مرسته کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غ خبرونه د واشنگتن د سټډیون اوري. د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې د بزګرانو د ملاتړ د پروګرامونو په تطبیقولو او د اصلاح شوو تخمونو له امله کال په کال په افغانستان کې د غنمو حاصلات مخ په زیاتېدو دي او په څو کلونو کې به افغانستان د غنمو لپاره په ځان بسیا شي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا سږ کال په افغانستان کې د غنمو حاصلات قریب 15 میلیون میټریک ټنو ته رسیدي. ممتاز بهیر د کابل نه راپورټ راکړی
دی. د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت وایي سره لدی چې په یو شمیر ولایتونو کې بزګرانو تر اوسه د غنمو حاصلات نه دی راټول کړي. خود دغه هیواد له تودو سیمو څخه رسیدلی معلومات ښیي چې سکال د غنمو حاصلات کابو 15 میلیونه میټریک ټنو ته رسیدلی دي. د کرنې وزارت وایاند اکبر رستمی د یک شنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې له بزګرانو څخه د ملاتړ پروګرامونو په عملي کولو او هغوی ته د اصلاح شوو تخمونو په ویشلو سره کال په کال د افغانستان د غنمو په تولیداتو کې زیاتوالی راځي. هغه زیاته کړه که په دې برخه کې وضعیت همداسې دوام وکړي افغانستان به په څو راتلونکو کلونو کې د غنمو لپاره په ځان بسیا شي. په اکثر ولایتونو کې حاصلات راټول شوي دي. یو شمیر محدود ولایتونه چې سوړ موسم لري پاتې دي. د مرکزی احصایې د ادارې او د کرنې وزارت وړاندوینه ښیي چې سږکال د غنمو د تولید کچه 4.8 میلیون میټریک ټنه یا له دې هم پورته کیږي. له بزګرانو څخه د کرنې وزارت د ملاتړ پروګرامونو او د اصلاح شوو تخمونو ویشل او نورو ملاتړو پروګرامونو ته په پاملرنې د غنمو د تولید کچه کال په کال د زیاتېدو په حال کې ده. په افغانستان کې د غنمو د تولید کچه په داسې حال کې کابو 15 میلیون میټریک ټنو ته رسیږي چې د کرنې وزارت د ویان پر وینا دغه هیواد هر کال 6.3 میلیونه میټریک ټنو غنمو ته اړتیا لري. افغانستان هر کال د خپل اړتیا وړ خوراکي توکي له بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول منځنۍ او جنوبي آسیا هیوادونو څخه واردوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مرستیال خانجان الکوزی امریکا غږ ته وویل چې دغه هیواد د خپل اړتیا وړ وړه تر ډیره له قزاقستان څخه واردوي او دغه راز یو شمیر افغان سوداګر له ایران او پاکستان څخه هم په ډیره کم اندازه وړ واردوي.
تقریبا حدود 2000 تنه وړه چې راځي په افغانستان د ایران نه راوړي او پاکستان نه ډېر کم داسې یو 50% زمونږ اتیا 50% مونږ د قزاقستان نه وړه راوړو. تقریبا د 200-250 میلیونه ډالر زمونږ د کال په مجموع په د وړو باندې او غنمو باندې دي.
تیر کال هم په افغانستان کې د غنمو د حاصلاتو کچه شاوخوا 15 میلیونه میټریک ټنو ته رسیدله. خو وړم کال په دغه هیواد کې د سختې وچکالۍ له امله چې شاوخوا 19 ولایتونه یې ځپلي وو د غنمو د تولید کچه څه باندې 3.3 میلیونه میټریک ټنو ته رسیدله.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا ویروس کم شوی دی خو لا هم د دې بحران نه بیخي نه دی وتلی. بل پلو دغه وزارت چارواکو ویلي دي احتمال لري چې هغه کسان بیا په کورونا اخته شي چې یو ځل دغه مرض تیر کړی وي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د کابل نه راپور شا کړی دی.
د عامه روغتیا وزارت وایان ډاکټر اکمل سمسور وایي چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د مثبت او پیښو شمېر مخ په کمیدو دی خو لا هم دا هیواد د کورونا د بحران څخه نه دی وتلی.
همیشه چې مونږ ګورو مونږ 14 ورځو ته ګورو 13 14 ورځو کې څه حالات دي بیا قضاوت کوو چې
آیا مونږ په کوم حالت کې اوس فعلاً د نزول په حالت کې یو او خوشبختانه په لوی اختر کې د وړوکي اختر تجربه تکرار نشوه چې دا یو ډیره ښه خبره ده. واقعیت د لوی اختر نه بعد ډیر زیات نشول.
ډاکټر سمسور ویل چې اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د ټولو مشکوکو پیښو د معنی مثبتې پیلې د 15% په شاوخوا کې دي.
نن 4 ټیسټونه په ټول دولتي لابراتوارونو کې شوي دي چې په دې 4 معایناتو کې 40 مثبتې واقعې مونږ لرو چې د ټولو مثبتو واقعاتو شمیر 15.99 ته رسیږي. 13.47 کې متاسفانه 15 مړی لرو. 15 کسان د کووید-19 له وجې نه مړه شوي دي چې د ټولو مړینو شمیر 1415 ته رسیږي. او خوشبختانه 13.47 کې 50 تنان روغ شوي دي، شفایاب شوي دي چې د ټولو شفایاب شوو کسانو شمیر 22.23 ته رسیږي.
د عامې روغتیا وزارت دغه چارواکي ویل چې د کرونا د وایرس د پیښو د کمیدو وروسته په کابل او ولایتونو کې په دولتي روغتونونو کې پر دغې ناروغۍ د اخته ناروغانو شمیر هم کم شوی دی. هغه ویل چې د ناروغانو د شمیر د کمیدو وروسته د عامې روغتیا وزارت پرېکړه کړې چې په هرات کې د کرونا د درملنې د 3 روغتونونو څخه یو نوی جوړ شوی د غوریانو 320 روغتون وتړي. همداشان ډاکټر سمسور ویل چې په کابل کې د افغان جاپان د کرونا د وایرس د درملنې د روغتون په ګډون د دغې ناروغۍ د درملنې په روغتونونو کې د روغتیايي کارکوونکو شمیر کمی چې د افغان جاپان د روغتون د سباندې 500 کارکوونکو له ډلې به نیمایي له کاره وباسي. ډاکټر اکمل سمسور ویل چې اوس په افغانستان کې د کرونا د وایرس د تشخیص لپاره 12 دولتي روغتونونه او روغتیايي مرکزونه او 10 خصوصي روغتونونه او روغتیايي مرکزونه فعالیت کوي. هغه همداشان ویل چې د عامې روغتیا وزارت د افغان جاپان روغتون په ګډون د کرونا د وایرس د درملنې ټول روغتونونه غیر حکومتي موسسو ته سپاري. د عامې روغتیا وزارت دغه چارواکي ویل چې افغانستان سره د نړیوال بانک د مرستې د تړون له مخې د دغه بانک پیسې د افغان حکومت د بودیجې پر ځای د غیر حکومتي موسسو له لارې د عامې روغتیا وزارت د نږدې سره لیناندي په مصرف رسیږي. اوس مهال په زابل او تخار ولایتونو کې د کرونا د درملنې روغتونونه د غیر حکومتي موسسو لخوا اداره کیږي. دغو موسسو سره د عامې روغتیا وزارت قراردادونه کړي دي. ډاکټر اکمل سمسور ویل چې د عامې روغتیا وزارت د کرونا د وایرس دوهمې څپې لپاره یو پلان ترتیب کړی چې له مخې به یې په نږدې ورځو کې ټولو 40 ولایتونو ته د کرونا د وایرس د درملنې لپاره درمل او طبي وسایل واستول شي. هغه ویل چې تر اوسه 10 ولایتونو ته درمل او طبي وسایل استول شوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي هغه انګیرنې ناسمې وبللې چې ګوندي که یو چا د کرونا ناروغي تیر کړی وي بیا پرې نشي اخته کېدی.
دویم حالت دا ده چې اول ځل چې مریض شوی وي ویروس د کم اغېستی و، معافیت ډیر قوي جوړ نسو. اوس که دوباره مریضېږي خدای ناخواسته د دې باعث نشي چې د مرګ باعث دي شي. یعنی دام امکان شته. د مونږ یو ډاکټر چې هغه په هرات کې شهید شو هغه مرض تیر کړی و، ټیسټ یو ځل مثبت و، په کووید-19 شفخانه کې کار کولو متخصص و، دویم ټیسټ منفی شو، بیرته راغی شفخانه کې کار شروع کو، دوباره مصاب شو او دوباره چې مصاب شو مرض دومره شدید شو چې وینتیلاتور ته لاړ او بیا هغه ژوندی پاتې نه شو. نو احتیاط ډیر پکار ده.
افغانستان کې د کرونا د وایرس د پیښو د کمیدو وروسته ژوند عادي حالت ته ستون شوی. دفترونه او پوهنتونونه پرانیستل شوي او ټاکل شوي چې د بلې اونۍ په سر کې ښوونځي هم بیرته پرانیستل شي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په هکله جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یوه موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې FM 100.5.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسې په لوخ دسپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.